السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چاره د شمشاد زدران پر غاړه دی اور چې په افغانستان کې نن د انتخاباتي شکایتونو نویو کمشنرانو لوړه وکړه او ولسمشر اجرائی رئیس وایي چې دا کمشنران د وړتیا پر اساس ټاکل شوی دی د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یوې هیفومیل کیږي د ډیرو نورو مهم موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنرانو نن د په مړۍ کې لوړه وکړه په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې په تړاو د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې د څلورو مسؤلینو دندې وځنډول سوې او د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي دغه هیواد یوولس ټنه درنې اوبه یا د لوړې سطحې هایدروجن لرونکې اوبه عمان ته انتقال کړې دي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې لوړه وکړه ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وو وویل چې دغه نوي کمشنران د یو شفاف بهیر له مخې ټاکل شوي دي
موږ په دوامدارو هڅو وروسته وتوانېدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون کمشنران د کاملا شفافې پروسې له لارې ورکړو او په دې ډول د انتخاباتو په لور یو ډېر مهم ګام واخلو
د ولسمشر د فرمان له مخې نجیب الله احمدزی عبدالقدیر قریشي ملیحه حسن وسیمه بادغیسی رفیع الله بیدار ګلاجان سعید او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او غلام دستگیر هدایت عبدالبصیر فایز علی رضا روحانی حمیره حقمل او عبدالعزیز اریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکل سو د همدې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای سي د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې د څلور مسؤلینو دندې وځنډول سوې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وزارت مشرانو په کابل کې د پرونی برید په تړاو چې لسکونه شي مصابي پکښې ووژل سوه دا پرېکړه وکړه په دغو کسانو کې د شپږم امنیتي حوزې امر د دې حوزې د استخباراتو امر د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې امر او له تروریزم سره د مبارزې د برخې امر شامل دي اعلامیه زیاتوي د دغه وزارت لخوا یو پلاوی ټاکل کیږي چې په څلورویشتو ساعتونو کې به د پرونی پېښې د څرنګوالي په اړه تحقیق وکړي او وزارت ته راپور ورکوي بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر افغان حکومت ټینګار کړی چې په افغانستان کې د عمومي لویو مراسمو پر مهال د شیعه اقلیت خوندیتوب لپاره لازم امنیتي تدابیر ولري دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د فرقهیي بریدونو په نتیجه کې څه باندې 1500 شیعه مذهبو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په کابل کې په پروني برید کې د مذهبي مراسمو پر مهال په یوه جومات کې اوسو لږ تر لږه 10 تنه وژل سوه او د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي د 1398 مالي کال بودجه غیر متوازنه ده او له ولایتونو سره سلیقوي چلند سوی دی خو د مالیه وزیر اکلیل حکیمي چې نن د مشرانو جرګې مشورتي غونډې ته وربلل سوی وویل چې د راتلونکي کال بودجه د ولایتونو اړتیاو ته په کتو په پام کې نیول سوی ده
در وختي کې استیمای بودیجه است
وختي کله چې د بودیجه استیما او دفاعیه او کله چې بودیجه ترتیب کیږي د له دنیا سره زموږ لژمنو د چاغوي زموږ د بودیجه له ټولو جزئیاتو خبر دي
اصلن که تمام جزئیات چون اونا خبر هستن
د 1398 مالی کال بودیجه 1.65 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 1.8 میلیارد پراختیایي بودیجه ده وسمڅون نړیوال خبرونه د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د غیواد یو لستانه درنې وب یا د لوړې سطحې هایدروجن لرونکې وب عمان ته انتقال کړې دي د غوب په ځنګړي اټومي ریاکټورونو کې کارول کېږي چې کولای شي پلاتینیم تولید کړي د ایران یوې خبری رسنۍ نن دغه سازمان د مشر علي اکبر صالحي له قوله د خبره وکړه صالحي زیاتوي چې مقابل لوري د دغه وب د پیریدلو لپاره چمتووالی شوډلې دی د رواني میاشتې په لومړیو کې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ویلي په ایران کې د دغه وب زیرمې تر یو سل د شټنا ډیر سوي دي او دا تر غي اندازې ډیر دي چې د ایران او نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ په لاس لیک سوي تړون کې هوکړه ور باندې سوي و د امریکایي منتخب ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل و چې له ایران سره د اټومي تړون مخالف دي خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر علي اکبر صالحي د دغو څرګندونو په خبرګون کې ویلي
The nuclear deal is an international deal. And it has been supported by the United Nations Security Council.
دوی وی اټومي تړون یو نړیوال تړون دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې ملاتړ کوي. د امریکا سره دوړخیز تړون نه دی نو هیڅ واد په یوازې سر د دې تړون په پاک لایڅ نسی کولای. نو انتظار به سو وګورو چې څه کیږي. زه فکر کوم دا ټولې اوازې دي. د مصر یو استناف محکمه د هغې واد لری کړای ولسمشر محمد مرسی په وړاندې د ابدي حبس حکم لغوه کړ. دغې محکمې نن حکم کړی چې د بهرنیو سازمانونو په وړاندې دغو تروریستي بریدونو د پلانولو په تور چې کولی سي د مصر ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي 15 کلن مرسی باید بیا محاکمه سي. همدې محکمې تېر اونۍ د مرسی د اعدام سزا هم لغوه کړه. محمد مرسی په 2011 کال کې د حسن مبارک د واکمنۍ پر وړاندې د پراخو مظاهرو پر مهال په هغې قضیې کې په لاس لرلو تورن و چې له یوه زندان څخه ډېر شمېر بندیان پکښې وتښتېدل. او د ترکیه صدراعظم بناری یلدرم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لا ډېرو سلا مشورو لپاره وځنډاوه. یلدرم نن ویلي موږ دا سند د ولسمشر رجب طیب اردوغان د غوښتنې سره سم له پارلمان څخه یوې ځانګړې کمیسیون ته راجع کوو څو مخالفو ګوندونو ته وخت ورکړو چې په دې اړه خپل وړاندیزونه شریک کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر واورېدل. د انتخاباتي کمیشنونو نوی کمیشنرانو نن په کابل کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی وی په دې غونډه کې ویل چې دا کمیشنران د شفاف بهیر لمخې ټاکل شوی دی. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي د ژمنیو عملیاتو له لارې به هڅه وکړي چې په راتلونکي اوړي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د زیاتو فعالیتونو مخه ونیول شي.
په هغه ولایتونو کې چې امکانات د تهدیدات دي او دښمن خپل تهدیدات په ځینې ځایونو کې غځوي، موږ هم خپل اپراسیونونه هلته تطبیقوو.
دا نورستان په دواب ولسوالۍ کې د درېمې ورځې لپاره هم شدیده جګړه روانه ده.
موږ مېړنی ځواکونو هغوی ته غږ ماتوونکي ځواب ویلي دي او جنګ تر اوسه پورې ادامه لري.
د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې د یو لس کلن کوچنی ماشوم د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شوي. په دې اړه در سره رپورټ شریکو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دغه راز په اف ام سل اشاریه 5 سپای په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي او په ارک ماڼۍ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د نور دولتي چارواکي پکې هم موجود ول، وویل چې نوي کمشنران د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل نوي کمشنرانو تمه لري چې دوی خپل کارونه په شفافه توګه مخکې یوسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم. که تمام وظایف محوله را با کمال صداقت ایمانداری
دا د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو د کمشنرانو د لوړې مراسم چې په ارکی تر سره سول، بل اخره د ملي وحدت حکومت په دی وتوانید چې لزیاتو هڅو او سلام مشورو وروسته د انتخاباتي کمیشنونو نوي کمشنران تعین کړي. افغان ولسمشر په ارکی د نویو کمشنرانو د معرفي په مراسمو کې وویل دا کمشنران د شفافې پروسې له لارې غوره سوي دي. محمد اشرف غني ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي کمیشنونو استقلالیت ته حکومت خاص پام کوي.
حکومت خپل مکلفیت ګڼي چې له کمیسیون او له کاروي په پوره توانایي ملاتړ وکړي، په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي، په ټوله معنا یې خپلواکۍ ته احترام ولري، امنیتي بنسټونه به له هر ډول مداخلې خوندي وي، هم د حکومت او هم د نورو اړخونو له مداخلې سره.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د کمشنرانو په انتخاب کې جنسیت، جغرافیه او قومي مسایل په نظر کې نیول سوي دي. د ولسمشر د فرمان له مخې نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشي، ملیحه حسن، وسیمه بادغسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان عبدالبدی سیاد او معزوله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فیاض، علی رضا روحانی، حمیره حقمل او عبدالعزیز اریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه اټاکل سوي دي. افغان ولسمشر د انتخاباتو له نوي کمشنرانو وغوښتل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي، خو دا لا نه ده څرګنده شوې چې د انتخابات به کله ترسره سي. محمد اشرف غنی همدارنګه ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسونونو نوي کمشنران باید له قانون سره سم داسې کار ترسره کړي چې یو ځل بیا په انتخاباتو د خلکو باور پیاوړی سي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ولسمشر له دوی سره د کمشنرانو په انتخاب کې سلا مشوره کړې ده. ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمیسونونو کمشنرانو ته ډاډ ورکړل چې له دوی څخه به په بشپړه توګه ملاتړ وسي.
دغه کمیسیون به خپل استقلالیت د رای ورکولو، تصمیم نیولو او قانون حاکمیت په برخه کې په بشپړ ډول ولري او بریالی به وي، خو د خلکو له همکارۍ پرته دا به امکان ونه لري.
ښاغلی عبدالله هم د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې اوسنۍ ډیری ستونزې شفاف انتخابات حل کولی سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې یې ویلي و چې د دوی قانوني دوره 15 کاله ده او پر ځای یې د نوي کمیشنرانو ټاکل کېدل قانوني اړخ نه لري.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو نویو کمشنرانو نن په کابل کې په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. دغه کمشنران د ولسمشر غنی په وینا د یو شفافې پروسې لمخې ټاکل شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د سر د بنسټ لمشر جانداد سپینغر سره زموږ همکار احمد شیبر د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو په اړه مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې له دې سره به پارلماني انتخاباتو ته لار هواره شي او کنه. جانداد سپینغر وایي
د انتخابات لارې هوارې د پاره څو مسلې ضرور دي. اول مهمه دا ده چې د خلکو باور په دې پروسې ورغول شي. دویمه مسله دا ده لسته چې موږ ګورو د با تجربه کسانو حضور په دې لست کې مخصوصا د انتخاباتو کمیسیون په رابطه ډېر کم دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوي قانون کې ضرور دي چې کمیشنران په عملیاتي برخه کې، اداري برخه کې اجرایي نقش ولوبوي او د تجربې نشتوالی کېدای شي دا مسله ډېره ستونزمنه کړي. د بلې خوانه دا ځل نه تنها د انتخاباتو تیاري مسله ده، بلکې د اصلاحاتو پلي کول هم عمده مسله ده. نو اندېښنې ډېرې زیاتې دي او موږ امیدوار یو چې په دې اندېښنو د دې کمیسیون عمل ښه پایلې ولري.
سپینغر صاحب، د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د دغو کسانو په انتخاب کې مشکلات وو او دغه بهیر هم د همدې لپاره وځنډېده، څرنګه آیا دوی موافقه سره کړې ده او کنه؟ کېدای شي چې د مشرانو ترمنځ بیا هم اختلافات را پیدا شي.
ظاهرا خو اوس دا مسله داسې ښکاري چې حل شوې ده په دې اعلان سره. طبیعي ده چې دغه کمیشنران وختي د سیاسي مشرانو د خوانه ټاکل کېږي، په هغه وخت کې به دا سیاسي مشران په مختلفو ائتلافونو کې وي او کمیشنران مجبور دي چې هغه سیاسي مشر چې په کوم ائتلاف کې دی د هغه په طرفداري په دغه تصامیمو کې نقش ولوبوي. نو دا زموږ اندېښنه ده چې دا به لا کړکېچ په هغه عملیاتي دوران کې
راځي
او هغه وخت به دوباره راستونه.
دا کوم شي چې تاسو اشاره کوئ دا خو په اساسي قانون کې درج شوی ده چې ولسمشر دا صلاحیت لري چې دا کسان وټاکي، نو په هغه کې خو تعدیل ګران دی.
درسته ده، خو په اساسي قانون کې یو څلور شپږ پنځوسمه ماده راغلی ده چې هلته د کمیسیون په استقلالیت تاکید کېږي. همداسې د کمیسیون وظیفه ده ډاډمنه کوي چې نظارت او اداره د هر ډول انتخاباتو دا په خپل هغه معیارونه واضح کوي چې باید رئیس جمهور د غوراوي په وخت کې باید هغې ته پام وساتي.
تاسو په څه بنسټ وایسئ چې د کمیسیون استقلالیت ته توجه نه ده شوې؟
ګورې، د کمیسیون استقلالیت په دې معنا ده چې موږ باید کسان چې ټاکو هغه اول د یو بې پرې پروسې د لارې نه وي چې په تاسو سره د هغه د غوراوي پروسه وښودله چې ډېرې ستونزې لري او مطلقه د حکومت د نفوذ لاندې یو پروسه وه. بله دا ده چې هغه کسان چې کمیسیون ته راځي باید کامل بې طرفي نه برخورداره وي، نه دا چې سیاسي مشران د هغوی په غوراوي کې نقش ولوبوي. بل مسله چې اساسي قانون ته تاکید کوي د استقلالیت مسله دا ده چې هغه مسلکي والی او تجربه ده چې په یو سلو شپږ پنځوسو ماده کې د نظارت او د اداري وظیفه کمیسیون ته په ډاګه کوي. بې له تخصص نه نظارت د انتخاباتو او مدیریت د انتخاباتو ناشونی کار دی.
سپین غر صاحب، تاسو فکر کوئ چې تیر کمیسیون دغه ځانګړنې لرلې چې تیر ځل د جمهور ریاست انتخابات ترسره شول او بیا ستونزې هم پکې را پیدا شوې؟
په تاسف سره منفي تجربه ده چې د تیرې دورې نه اخیستل شوې ده او په تاسف سره دوام لري، او دا ځل هم موږ په هماغه منفي تجربې باندې روان یو او غواړو چې دا انتخابات مخکې بوسو.
د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه مو د افغانستان د انتخاباتو د سر د بنسټ د مشر جانداد سپینغر څرګندونه واوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د شفافیت نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هر اتو ډالر څخه یو ډالر حیفه مل کیږي. د اسیا قانیس لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه څرګندونه کړې چې تفصیلي د واصل وصال پر ریپورت کې ورو.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي سرل دی چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له لسو څخه تر شپږو سو پورې ادارې کار کوي، خو بیا هم په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ننګونه ده او په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. د آسیا اوقیانوس لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر شیری راکپلی پات د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل له 500 هغو سپارښتنو چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلې وي یو شمېر په ډېره ښه توګه عملي شوي او هیل لري چې نور یې هم عملي شي. ښاغلی پلی پات وایي افغانستان سره مرسته کېدونکي پیسې لا هم حیف عمل کېږي او په دې برخه کې ډېرو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
په اوسنی وخت کې لیدل کېږي چې ډېرې پیسې حیف عمل کېږي او په هر اتو ډالرو کې یو ډالر د فساد په نوم ورکېږي. د اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کېږي. د فساد سره مبارزه په ټولو هیوادونو کې دوامدار کار ته ضرورت لري.
خاغله پلی پاتوای دوی افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته وړاندیز کوي چې حکومتي بنسټونه تقویه کړي سو د نړیوال مرستو د هایفومل کېدو مخه ونیول شي. د شفافیت نړیوال سازمان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو په هدف کار کوي. دغه سازمان چې د نړۍ په سلو هیوادونو کې څانګې لري، هدف یې خلکو ته د فساد څخه پاک چاپیریال رامنځته کول دي. د شفافیت نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اداري فساد په افغانستان کې د جنگ میدان تود ساتلی او د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مؤثریت یې اغېزمن کړی. خو د ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې د فساد د لمنځوړلو لپاره قوي اراده شته او په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستل شوي دي.
فساد یو داسې پدیده ده چې ټول ملت ورڅخه رنځ وړي. افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستل شوي دي. عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی او هغه ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي له دوی سره لازم همغږي لري. موږ له خلکو هم غوښتنه کوو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو له 15 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت کوي چې پرته له رشوته د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخته نه ځي. په افغانستان کې له قانونه تیښته، د مافیایي کړیو فعالیت او د مجازات او مکافاتو د فرهنګ نشټوالی غسه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته لار هواره کړې ده. خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت وروستیو اقداماتو خلک یو څه هیله من کړي دي.
خبری مجله اوري. د نورستان په دواب کې د دریم ورځې لپاره هم جنگ روان دی. د جګړې دواړو خواوې یو بل ته د درنو تلفات وړولو خپل پرمختګونو اداوي کوي. په دې جګړو کې دوه ولسی وګړي ټپیان شوي. رپورت له روح الله انوري اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل تیره شپه په دواب کې نسبتا آرامه تیره شوې، خو سهار بیا جګړه شدیده شوې او ټول ورځې دوام کړی دی.
جنگ نن هم ادامه لري او زموږ مېړنه ځواکونو هغوی ته رحمتونکي جواب ویلی دی او جنگ تر اوسه پورې ادامه لري.
والی وایي تر دې دمه افغان ځواکونو د وسلوالو هر برید په شا تمبولې چې پکې درې برید کوونکي وژلي او پنځه یې ټپین کړي دي، خو هیڅ افغان سرتیري ته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی.
د پولیسو په صفوفو کې تر اوسه پورې کوم تلفات نه زخمي او نه شهید موږ نه لرو.
هغه وویل له لغمان او د نورستان له درې ولسوالیو وسلوال مخالفین راجمع شوي او غواړي چې دغه ستراتیژیکه ولسوالي ونیسي، خو هلته پراته افغان سرتیري ورته د پرمختګ اجازه نه ورکوي. حافظ عبدالقیوم وویل چې دواب ته د لارې بندېدو په وجه د سیمې اوسېدونکي د خوراکي موادو د کمی او نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهضتیار ازادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو دواب کې جګړه روانه ده چې په کې دوه ولسي وګړي هم ټپین شوي دي.
جنگ جریان لري چې دغه د دوه نورګرام تر منځ لاره قطع ده. څو ورځ نه مسلسل تیږې راتولې دي او ځای کې سره کارتولې. څلورو خواوو ته طالبان په ډېر تعداد باندې راټول شوي دي. تقریبا درې دانې دا شکیل دي، دوه هوانه لري، نور راکټ او پیکا او کلاشنکوف دا وسایلو سره دغه دي. د معلوماتو له مخې چې ما ته امنیتي ارګانونو راکړه، هغه د محل نه او د ښکته نه یو درې طالبان مړه دي او پنځه پکې زخمیان. په یو دوه پور باندې هوان لګېدلی د طالبانو له خوا نه.
هغه له مرکزي دولت وغوښتل چې باید په دواب کې د پرتو افغان سرتیرو د مرستې دپاره هوایي ځواک سیمې ته ولیږي څو د مخالفینو درنې وسلې له منځه یوسي او جګړه پای ته ورسیږي.
پولیسو مورال قوي دی، هوایي قوت ته ضرورت دی. کله همدا چې هر څومره کېدی شي هوایي قوت ورسیږي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو رالېږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې داوه کړې چې تر اوسه یې د دواب ولسوالۍ درې امنیتي پوستې نیولې، ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې او په زیات شمیر کې وسلې او جنگي مهمات هم لاسته راوړي، خو دولتي مسؤلین د طالبان لخوا شوې داوا نه مني.
و امریدل چې نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژمنیو عملیاتو په ترسره کېدو سره به راتلونکی کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه تر ډېره حده ونیول شي. نوریاس نوري په دې اړه د دفاع د وزارت له مرستیال وین ښاغلي محمد رادمنش سره مرکه کړې او ترې پوښتنه کړې ده چې دا عملیات په څو ولایتونو کې پیل شوي دي.
دا زموږ د شفق دو عملیات په تاریخ د اول د قوس په دیارلس ولایتونو کې چې هلته د دښمن ځالې او تهدیدات سته شروع شوی دی. تا ولایت کندوز دی، کندهار دی، لغمان، پکتیا او همدارنګ اورزګان، هلمند، فراه، بدخشان او دا هغه ولایتونو کې چې امکانات د تهدیدات او دښمن خپل تهدیدات ځینې ځایونو کې غزوي، موږ هم خپل اپراسیونونه هلته تطبیقوو. همدا اوس په افغانستان کې اولس عملیات په دیارلس ولایتونو کې شروع ده.
رادمنه صاحب، لوجستیکي امکانات او هغه ستونزو ته په پام سره چې تاسو په دوبی کې عملیات په جریان کې درلودل، په ژمي کې چې واورې وریږي اکثرا سیمې بندې وي، هلته تلل راتلل ډېر مشکل وي، څنګه کولای شئ چې دغه عملیات تاسو سرته ورسوي؟ یعنی تقریبا دا لومړی ځل ده چې په ژمي کې د مخالفینو په ضد تاسو عملیات پیلوئ.
اوس مونږ د خپل عملیاتو په تیز کولو یا چټک کولو لپاره هم تیاری په دسترس کې لرو او همدارنګ ځینی هغه ځایونه چې لاره بند دي په لارو باندې موږ خپل عملیات سرته رسوو او خپل ټول هغه قطاعات چې په عملیاتو کې بوخت دي هم اکمالات کوو او هم د دوی عملیات حمایه کوو.
یعنی تاسو په لوجستیکي برخه کې د ژمي موسم ته په پام سره کوم ستونزې نه لرئ؟
خو ستونزې شته، موږ تصمیم لرو چې خپل ستونزې اواره کړو او خپل قطعاتو ته هغه اکمالاتي مواد چې ضرورت ده ورسوو. او همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، هر ورځ په سلهاوو پروازونه د اکمالاتو لپاره شروع ده کیږي او همدارنګ په آینده کې هم موږ دغه هوایی اکمالات سرته رسوو.
څه وشول چې تاسو هم بالاخره په ژمي کې عملیاتو ته مخه کړه، له پوځي عملیاتو د دښمن په وړاندې؟ آیا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د پخوا خلاف اوس هم په ژمي کې خپل فعالیتونه مخته وړي، تاسو یې مجبور کړئ چې د دوی په ضد باندې عملیات وکړي؟
تاسو خبر یاست چې افغانستان په جغرافیایي له نظره په دوو برخو کې دی، یو جنوبي دی او شمال دی. شمال کې لږ هوا ساړه ده، اما په جنوب کې هوا اوس هم ښه دی. مونگ اخپول هغه قطعاتو تسی پا شمال کرده ده تیاره تزریه او ده جنوب خواته ده اخپول وسایتو از مکنه وسایتو سره اکمالات کو. اما ده سیده سی دشمن پدغ کال که اخپول تحرکات او تعدیداتو تا زیاد ورکره، اما د مونږ اردو ملي فدا کال کې وکولای شو چې د دشمن څوکیدار محلات، زندانونه، پروپاګاندي محلات او همدارنګه د اکمالاتو لارې هم تر تهدیداتو لاندې ونیسي او دشمن ته غاښماتون کې ځواب ووایي. اوس لکه پروس کال دشمن دونه فعال نه دي، او تاسو برلور دې خبرې سي چې مونږ په کال کې ډیر زیات تیاره اکمال کرده او اوست دمونگه به هوایی زواکونه رختل او اخپل وظایف بتا با وقت زمان بانده رسیگی او اخپل اکمالات او همدارنگه به حمایه پاره که اخپل وظایف سرت رسید.
دا ژمنه یو عملیاتو پاره ده ملی دفاع ده وزارت ده مرسیال ویان محمد رادمانش سرگنده ونیمو واوریده. د کابل خرد باقر العلوم په جماعت او مدرسه کې په لسګونو قربانینو کې هم یو لسکلن هلک شامل دی. خپل خپلوانی وایي چې یو میاشمخ کې د همدې هلک پلار هم مړ شوی دی. دوی وایي دغه هلک د قرآن کریم د تلاوت مراسمو ته ورغلی و. د دې هلک د ښخولو مراسم د هغه په پلارني ادریه کې نن ترسره شول. راپور په یو دعا پیل کېږي چې خان محمد سیم ترتیب کړی دی.
دا دعا د هغه هلک لپاره ویل کیږي چې د دوشنبه په ورځ د کابل خار د باقر علوم په جماعت کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شو.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد.
د میلاد نومیده او عمر یې اولس کالو. د د خپل کورنۍ مشر اولادو او د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی و. د میلاد تر امیر محمد وای چې د ده پلار ټیکسي چلوونکی و او شاوخوا یوه میاشت مخکې په یوې جنایي پیښه کې کور ته د رارسولو پر مهال د یو شمېر ناپیژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو. امیر محمد وای میلاد ویل چې د کور ټول مسؤلیتونه پر غاړه اخلي.
وینه خاصیت خوبی داشت که
ده هغه خ خاصیت دا و کله چې پلس کلنۍ کې لپلاره پاتې شو وختلې چې پلس کلنۍ کې د کور سرپرستی وکړي. دای خ خاصیتونه وو.
دغه انتحاری حمله د دوشنبه په ورځ د حضرت امام حسین د سلویختمې ورځې په مراسمو کې په باقر علوم جماعت کې وشوه. په دې مراسمو کې د میلاد نیکه هم موجود و، خو هغه خوندي پاتې دی. د میلاد نیکه حسین داد وای چې په دغه جماعت کې د خادم په توګه کار کوي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. دی چې د خپل زوی او لمسی مرګ ځورولی آزادي راډیو ته وویل چې له پیښې د مخه یې لمسی ویل چې ښی خوږیږي، خو له دې سره سره بیا هم جومات ته ولاړ.
ویلې بابا پخه مې خوږیږي، باید لاړ نه شم. ما ورته وویل مزه، خو ده وویل باقر علوم ته ځم چې هلته قرآن ولولم. د دعا له ختمېدو سره یو وار دروند آواز وشو، هر څه یې په بله واړول. یو کرمچ بوټ او 100 روپۍ ترې پاتې شوې.
د راپورونو له مخې د هغه دوه افغان پیلوټان چې په چک جمهوریت کې زده کړې کړې وې او جرمني ته تښتېدلي وو، د جرمني پولیسو لخوا موندل شوي او بیرته د چک پولیسو ته سپارل شوي دي. نوریاس نوري په رپورټ لري.
د چک چټکی خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه افغان محصلینو چې د چک په پوځي اکاډمۍ کې د پیلوټي زده کړې کولې، له قانوني اسنادو او اجازې پرته جرمني ته تللي وو چې محلي پولیسو پیدا او بیرته د هرادیتس کرالوبي هوایي ډګر ته چې دوی ته پکې د پیلوټي روزنه ورکول کېده راوګرځول. د خبر له مخې دغه محصلینو چې د هلیکپټر لپاره د پیلوټي زده کړې کولې، د چک د قانون له مخې کومه سرغړونه نه ده کړې، خو افغان چارواکو ته مسؤول دي چې هغوی ته به ځواب وایي. د بوهیمیا د سیمې د پولیسو د ویاندې هنا کلیتالووا له قوله ویل شوي چې ویلي دي دوی په چک کې د اوسېدو اجازه درلوده او د شنګن د سیمې له کورنیو پولو په تېرېدو سره کوم قانون تر پښو لاندې کړی نه دی. د راپورونو لمخې د چک پولیسو د یوې اطلاع په اساس چې دوی ته د محصلینو د ورکېدو په اړه ورکل شوی و د هغوی لټون پیل کړی و. د جرمني پولیسو بلاخره دغه د شلو او شپږشت کلونو په عمر افغان محصلین پیدا او هغوی بېرته رادیتس کرالووي ته راوګرځول. کلیتالووا وویل موږ ته خبر راکړل شوی و چې د پوځي زده کړو دوه محصلین له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې له هغه هوټله چې افغان محصلین پکې اوسیږي ورک شوي دي. د هغې په وینا موږ هم د دغو محصلینو پر لټون سربیره د هغوی د هویت په اړه ځینې معلومات د شنګن د سیمې د هیوادونو ګډ سیستم ته داخل کړل چې د ورځې په پای کې د جرمني پولیسو هغوی وموندل او بېرته یې موږ ته وسپارل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. دوستانو د نن ورځې د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم و شامتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. این را با تحلیل ها در مورد دنبال خواهیم کرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امروز حلف وفاداری یاد کردند. به دنبال حادثه دیروز انفجاری در کابل، وظایف 4 تن از مسئولین حوزه ششم امنیتی به حال تعلیق درآمد و کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و از ناتو شدیداً انتقاد کرده است. تفصیل خبرها. کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امروز در ارگ مراسم تعلیف را ادا کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در حالی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شماری از مقامات دولتی شرکت داشتند، اظهار داشت که این اعضای جدید در یک پروسه شفاف انتخاب شدند. وی می گوید ما پس از تلاش های دوامدار توانستیم کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف برگزینیم و یک گام بسیار مهم را به سوی انتخابات برداریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این مراسم انتخاب کمیشنران جدید را برای افغانستان یک روز تاریخی خوانده و برخی اظهارات را رد کرد که گویا این کمیشنران به گونه سلیقوی از طرف رهبران حکومت وحدت ملی انتخاب شده باشند. وظایف 4 تن از مسئولین حوزه ششم امنیتی کابل به حال تعلیق درآمد. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که این تصمیم به سبب حمله دیروز بر یک مسجد در دارالامان کابل اتخاذ شده است که در آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در اعلامیه آمده است که به یک هیئت خاص وظیفه سپرده شده است ظرف 24 ساعت تحقیقات را در مورد چگونگی حادثه دیروز انجام داده و نتایج آن را به این وزارت گزارش دهد. از سوی دیگر Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است برای تأمین امنیت اقلیت شیعه در جریان مراسم مذهبیشان تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کند. این سازمان گفته است که از ماه جولای به این طرف از اثر حملات فرقوی حدود 500 شیعه در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره بین المللی شفافیت می گوید به علت فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. سری راگ پلیپت مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین المللی شفافیت در یک صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
The figures that we have come up in the past, we basically make it public.
وی میگوید آماری که ما در گذشته به آن دست یافتیم طور است که در هر 8 دلار کمک 1 دلار آن حیف و میل می شود و این رقم نزدیکترین تخمین است. بر اساس یک خبر دیگر، مشران و جرگه افغانستان به علت آنچی غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است. وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی این جرگه فرا خواند. اکلیل حکیمی در این جلسه گفت:
در وقتی که استعمای بودجه است و وقتی که دفاعی بودجه است و بالاخره بودجه ترتیب میشه که یکی از تعهدات است که ما با دنیا هم داریم، اونا جزء بودجه سازی ما هستند که از تمام جزئیاتشان اونا خبر هستند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید کشورش 11 تن آب سنگین را به عمان انتقال داده است. علی اکبر صالحی امروز گفت 11 تن آب سنگین به عمان منتقل شده و جانب مقابل برای خرید آب‌های سنگین باقی مانده ایران ابراز آمادگی کرده است. از آب سنگین در بعضی ریاکتورهای هسته‌ای که پلوتونیوم تولید می‌کنند استفاده می‌شود و پلوتونیوم به نوبه خود در تولید بم اتم است استفاده می شود. در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 افسر شبه نظامی کشته شده و حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. جماعت الاحرار که گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و به گسترش نظامی ناتو به سمت خاکش اشاره کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت ناتو در واقعیت یک بلاک پرخاشگر است و روسیه حق قانونی دارد در تمام نقاط قلمروش تدابیر مورد نیاز را اتخاذ کند. این بیانات پسکوف یک روز بعد از آن ایراد شد که از قول یک عضو ارشد پارلمان روسیه گزارش شد که گفته است مسکو و سیستم دفاعی راکتی S-400 و راکت های اسکندر را که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند در کالینینگراد مستقر خواهد ساخت. ویکتور اوزیروف رئیس کمیته خدمات دفاعی صنایع روسیه همچنان گفت مسکو مجبور است به پلان آمریکا مبنی بر نصب احتمالی سیستم دفاعی راکتی در اروپای شرقی پاسخ بدهد. و خبر آخر که در نتیجه منحرف شدن یک سرویس حامل شاگردان مکتب از سرک در امریکا 6 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه پس از چاشت دیروز در ایالت تنسی رخ داد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهرشان و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با شما خواهیم بود. بالاخره و پس از انتظارهای طولانی 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند.
حکومت مکلفیت خود می داند که از کمیسیون و فعالیت هایش با تمام توان حمایت کند. نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند.
از هر 8 دلار در افغانستان 1 دلار آن ضایع می شود. سازمان بین المللی شفافیت می گوید.
We believe that $1 in $8 will be lost through corruption, and that's the figures that we come up with closest estimates.
در میان قربانیان حمله انتحاری دیروز در غرب کابل یک پسر 11 ساله نیز شامل است.
دیدید دو بود که یک رسدا کرد جرخ کرمت چی یعنی یک سیدان فیصد است اون ما اونجا بود.
وزارت خارجه امریکا میگوید در مورد تهدیدهای جدی امنیتی در کشورهای اروپایی نگران است. از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری و تا پایان نشرات امروز رادیو آزادی با ما همراه باشید. دوازده عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی آنها را معرفی کرد و عبدالله رئیس اجرایی این اقدام را بجا دانست. جزئیات در گزارش که نورالله شایان از کابل فرستاده است.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم.
کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی کمیشنران جدید در ارگ گفت که پس از تلاش های دوامدار توانستند تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را به گونه شفاف برگزینند. آقای غنی اطمینان داد که به استقلالیت و امنیت کمیسیون های انتخاباتی حکومت توجه خاصی دارد.
حکومت مکلفیت خود می داند که از کمیسیون و فعالیت هایش با تمام توان حمایت کند، امنیت آن را در همه سطوح تأمین کند، استقلال آن را به تمام معنا پاس بدارد، نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند، هم مداخله حکومت و هم مداخله طرف های دیگر.
7 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن به کمیسیون شکایت انتخاباتی به حیث کمیشنران جدید برگزیده شدند. بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی برای 5 سال و رفیع الله بیدار، گلاجان عبدالبدی سیاد و معاذ‌الله دولتی برای 3 سال به کمیسیون مستقل انتخابات و غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، غلام رضا روحانی برای 5 سال و حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی برای 3 سال به کمیسیون شکایت انتخاباتی به حیث کمیشنران جدید انتخاب شدند. آقای غنی افزود که در انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی مسائل جنسیتی، جغرافیایی و قومی را در نظر گرفتند. رئیس جمهور از اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی خواست تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی بگیرند. آقای غنی همچنان تاکید کرد تا اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی با انجام کارهای شفاف اعتماد مردم را احیا و تقویت کنند. از سوی هم رئیس اجرایی می گوید که در تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی با وی مشوره و صلاح شده است. عبدالله گفت که باید هیچ کس یا گروه سیاسی در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکنند.
این کمیسیون در استقلال خود، در استقلال رأی خود، در استقلال تصمیم خود موفق خواهد بودند، در قانونمندی و پابندی و قانون و حاکمیت قانون موفق خواهد بودند، اما بدون همکاری شما، بدون همکاری مردم این ممکن میسر هم نخواهد.
خواستیم در این مورد اظهارات کمیشنران قبلی کمیسیون های انتخاباتی را نیز داشته باشیم، اما از ابراز نظر خودداری کردند. پیش از این اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی گفته بودند که مطابق قانون وظیفه‌شان برای 5 سال است و تعیین کمیشنران جدید خلاف قانون می باشد.
بله، بالاخره کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امروز در ارگ مراسم تحلیف را به جا آوردند. اخیراً چنازانی هایی در این مورد میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت گرفت. پرسش اینجاست که آیا به اختلاف های دو رهبر پس از اقدام امروزی نقطه پایان گذاشته خواهد شد؟ مصطفی صدیقی با علی امیری، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، این موضوع را مطرح کرده است.
به طور نسبی رضایت نسبی به جانب در این مورد وجود دارد، به خاطر که مسئله در حد زیاد کشدار بود. راضی به طور هیچ جانب نیست، ولی به طور نسبی هر دو طرف از وضعیت راضی هست، به خصوص فشار افکار عمومی برای اصلاحات و رفرم در سیستم انتخاباتی بالا بود. بنابراین دو طرف به طور نسبی راضی هستند.
امروز رهبران در ارگ گفتند که پس از تلاش‌های دوامدار توانستند کمیشنرای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف بر بگزینند و گفتند یک گام بسیار مهم هست به سوی انتخابات که برداشته شده. واقعا شما فکر میکنین که راه برای رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باز شده؟
بنبستی که اجاز شده بود که کمیسیون های قبلی اعتبارشان تضعیف شده بود، این بنبست شکستانده شد فعلا با ایجاد کمیسیون های جدید. منتها زمین شفافیت هنوز با تردید و ابهام مواجه هست و باید ببینیم که عملکرد کمیسیون های تازه اعضای جدید کمیسیون، هر دو کمیسیون چی خواهد بود، که حتما را برای انتخابات شفاف باز شده هست با تردید مواجه هست. ولی به هر ترتیب کاری که اتفاق افتاده است به سهم خود مثبت است.
شما می دانین که آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، اعتماد بسیاری از مردم نسبت به کمیسیون ها خدشه‌دار شد. با این تغییر فکر میکنین اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها دوباره اعاده خواهد شد؟
با طور نسبی نفس تغییر که افرادی که در کار خود موفق نبود تغییر کرد، این مثبت است، اما اینکه افراد جدید واقعا نتوانند اعتماد عمومی را به پروسه انتخابات اعاده بکنند، این را باید کمی منتظر ماند و دید. ولی با توجه به فشارهایی که وجود دارد از جوانب مختلف، تجربات گسترده که در قانون انتخابات ایجاد شده است و پیچیدگی های بیشتر ایجاد شده است، خیلی با تردید مواجه هست مسئله شفافیت انتخابات. و به هر ترتیب مردم هم منتظر هستند که در عمل ببینند اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
علی امیری، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان بین المللی شفافیت میگوید که از هر 8 دلار کمک‌های جهان به افغانستان، 1 دلار آن حیف و میل می‌شود. سرک پلیپات، مسئول بخش آسیایی این سازمان، در صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت فساد بیشتر در بخش قضایی افغانستان وجود دارد و نیاز است تا با آن مبارزه جدی شود. تمیم اخگر در مورد یافته های گزارش این سازمان با آقای پلیپت صحبت کرده است.
قبل از ملاحظه 50 تعهد حکومت، ما فرم‌های عمومی را تشکیل دادیم و 22 تعهد را که به باور جامعه مدنی و جهانی مهم پنداشته می‌شود، آن را انتخاب نمودیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که حکومت در دو سال گذشته، از زمانی که رئیس جمهور غنی به قدرت رسیده، دستاوردهای خوبی داشته است، مانند پروسه تدارکات، و حکومت توانست تا قانون جدید را تصویب کند و مانع سوء استفاده میلیون‌ها دلار شود. این دستاورد است و ما این را در گزارش خود می گنجانیم. اما خلاهای بزرگی را هم دریافتیم که بسیار موارد عملی نشده و یکی از آن چالش‌هایی که باقی مانده مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور است. زمانی که ما می‌خواهیم فساد عدلی و قضایی را تشخیص کنیم، در می‌یابیم که در سیستم عدلی مداخلات سیاسی وجود دارد و این مواردی است که به نظر ما باید حل شود.
این را چگونه باید حل کرد؟
باید اقدام کرد. ما در اوایل این سال در همه نهادهای زیربط افغانستان به شمول شورای ملی، سیستم قضایی، اجرایه و 13 یا 14 نهاد بررسی ها را انجام دادیم. باز هم مسائل به فساد قضایی پایان یابد که به عنوان یک مشکل عمده باقی مانده است. لوی سارانوالی باید برای ایجاد کمیته خدمات عدلی ظرفیت ها را بلند ببرد. سارانوالان را آموزش بدهد تا نه تنها با قضایای کوچک بلکه با موارد بزرگ فساد نیز مبارزه کنند و توجهشان باید بالای فاسدین بزرگ هم باشد. حکومت باید کارهای بیشتری را با ایجاد مراکز برای تشخیص فساد ایجاد کند تا شکایت ها در آنجا از سوی مردم درج شده و آن به چشم و گوش حکومت مبدل شود.
جامعه جهانی در نشست بروکسل 15.2 میلیارد دلار کمک را به افغانستان اعلام کرد. آیا فکر می کنید که حکومت افغانستان بتواند این مبلغ را به گونه‌ای شفاف به مصرف برساند؟
در گذشته ثابت شده است که حکومت و جامعه جهانی در نظارت ناکام بودند. اما پس از نشست بروکسل نظارت باید منظم باشد. یکی از چالش‌های عمده در موارد فساد، حکومت باید یک برنامه مبارزه با فساد را ایجاد کند و این برنامه باید مشمول همه عناصر، کارهایی که انجام نشده و راه حل‌هایی که حکومت آن را پیشنهاد می‌کند باشد. این برنامه باید نظارت شود و بدانیم که پس از 6 ماه یا هم 1 سال چی می‌شود. اما اگر زمانش قید نشود، یک چالش خواهد بود تا نظارت شود و بیشتر در آن دیده شود.
سررک پلیپاد، مسئول بخش آسیایی سازمان بین المللی شفافیت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه انترنتی ما azadiradio.com میشنوید. در میان ده ها قربانی حادثه مسجد و مدرسه باقرالعلوم که دیروز صورت گرفت، یک پسر 11 ساله نیز شامل بود. اقارب این پسر میگویند که وی حدود یک ماه پیش پدرش را نیز از دست داده بود. الیاس صالح به مراسم خاکسپاری این قربانی رفته و گزارش را تهیه کرده است.
الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد
این دعاها برای یک پسر 11 ساله‌ای که دیروز در حمله انتحاری در مسجد باقر العلوم جان داد خوانده می شود. این پسر کوچک میلاد نام داشت و 11 بهار زندگی را پشت سر گذاشتانده بود. وی بزرگترین فرزند خانه و متعلم لایق صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل بود. امیر محمد کاکای این پسر میگوید پدر میلاد که تکسیران بود حدود یک ماه قبل در یک رویداد جنایی در راه رسیدن به خانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وی میگوید میلاد میگفت که میخواهد مسئولیت خانه را به دوش گیرد.
این خاصیت خوبی داشت که بین دستین ده سالگی از پدر که اینجا باقی ماندک یعنی تا نوزده میخواست که ما سرپرستی این خانه را دوش رو بگیرم ده سالگی، یعنی خاصیت های خوبش بود دیگه.
وی میگوید میلاد یک پسر آرام بود که بیشتر به دروس و کار خود مصروف می بود. این حمله انتحاری دیروز در مراسم اربعین حسنیه یا روز چهلم شهادت امام حسین در مسجد باقر العلوم رخ داد. در این حمله پدر کلان میلاد نیز در این مسجد حضور داشت، اما وی جان سالم بدر برده است. حسین داد پدر کلان میلاد در این مسجد من حیث خادم کار میکند و لقمه نان برای خود و فامیل خود پیدا میکند. وی که پس از درگذشت پسر و نواسش هوش و حواس خود را از دست داده در صحبت با رادیو آزادی گفت نواسش برایش گفت که پایش درد میکند، اما باز هم همراه با وی به مسجد رفت.
مو گفت بابای پایای ما درد میکنه ما برم نرم. ما مو گفتم نروید. دیر زنیم اینجا گفت نه بابای مورم با قربالوم مورم اونجا قرآن میخونم اونجا اینجا بداره که دستین خانه میریم. با قربالوم رفتم خلاص شده دیست دوا بود که یک گره صدا کد جرخ که سعی کنم که درگاه دبلی مفتادر چی که قوت بکنم از درگاه برسده نمیتونم. کرمت چی؟ اونو یک سه دانه پیسه داشت اونو ما آنم اینجا بود. اونو ما آنم اینجا اشته دیر خود.
حمله انتحاری 21 نوامبر بیش از 30 کشته و حدود 90 تن زخمی به جا گذاشته است. به گفته بزرگان قومی در این مسجد، شماری از جسدهای قربانیان هنوز هم ناشناخته باقی مانده اند و یک تن که نزدیک انتحار کننده بود، هیچ اثری از وی موجود نیست. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان از تدریس نصاب تعلیمی پاکستان در تعداد از مکاتب خصوصی افغانستان ابراز نگرانی می کنند. اما وزارت معارف افغانستان تدریس نصاب تعلیمی پاکستان را در مکاتب کشور رد می کند. لیزا حیدری از کابل جزئیات می دهد.
برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان تدریس نصاب تعلیمی پاکستان برای متعلمین در تعدادی از مکاتب خصوصی شهر کابل را تلاش برای ذهنیت سازی به نفع کشور خوانده و خواهان جلوگیری از این عمل شدند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی پس از ابراز نگرانی یک تعداد از سناتوران در پیوند به این موضوع با کمیسیون‌های مربوطه مشان و جرگه وظیفه سپرد تا این موضوع را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهند.
کمیسیون تحصیلات عالی و معارف مشان و جرگه باید اقدام جدی کند. واقعا این برای ما شرم‌آور است که برای اطفال ما نصاب تعلیمی کشور دیگر تدریس می شود. باید با عاملین آن مطابق به قانون جزا تعیین گردد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در این اواخر نگرانی های از تدریس نصاب تعلیمی پاکستان در تعداد از مکاتب خصوصی در افغانستان در صفحات اجتماعی منتشر شده است. از سوی دیگر انارکلی هنریار یک تن از سناتوران افغان این عمل تعداد از مکاتب خصوصی در افغانستان را ذهنیت سازی به نفع پاکستان خوانده است.
کتابایی که نصاب تعلیمی پاکستان است خصوصا کتابای انگلیسی در مکاتب خصوصی ما تدریس میشه که خود اطفال کسایی هستند که با ذهن پاک و سفید میان و در اینجا یک نوع ذهنیت سازی برای برشان است علی کشورها به خاطر ازی که دیگر کشورها را خوب در ذهن خود بگیرند.
اما وزارت معارف افغانستان گزارشات نشر شده در این مورد را نادرست دانسته است. گل آقا احمدی مشاور مطبوعاتی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی چنین گفت.
ما رد میکنیم و برخی تبلیغاتی که صورت میگیرد حقیقت ندارد. وزارت معارف در صورت اقدام خواهد کرد که کاملا معلومات دریافت کند و ما به هیچ یک از مکاتب اجازه نمیدیم که ثبت وزارت معارف افغانستان باشند و نصاب تعلیمیش را تدریس نکنند، بله، اما مضامین تقویتی وجود دارد.
وزارت معارف افغانستان همچنان اطمینان داد که تیم نظارتی این وزارت روی این موضوع کار نموده و با مکتبی که در آن نصاب تعلیمی پاکستان تدریس می‌گردید برخورد قانونی خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دو افغان که در جمهوری چک آموزش پیلوتی فرا گرفته بودند بدون مجوز به جرمنی رفتند، اما توسط پلیس آن کشور دستگیر و دوباره به جمهوری چک سپرده شدند. در کشورهای خارجی به خصوص در امریکا این گونه رویدادها تکرار شده و مقام‌های افغان از تشدید برخی اقدام‌ها در این زمینه سخن گفتند. آرش همایون در این مورد گزارش را تهیه کرده.
بر اساس گزارش آژانس خبری چیتیکه جمهوریت چک، اخیراً دو افغانی که برای تحصیل پیلوتی به اکادمی نظامی جمهوریت چک فرستاده شده بودند و بدون اجازه نامه و داشتن اسناد قانونی به جرمنی رفته بودند، بعد از شناسایی توسط پلیس جرمنی دستگیر و دوباره به جمهوریت چک تسلیم داده شدند. به گفته آژانس خبری چیتیکه، این دو افغان به میدان هوایی هرادیس کرالوف در جمهوریت چک که در آن آموزش پیلوتی داده می شود دوباره فرستاده شدند. بر اساس قانون جمهوریت چک، این افغان‌ها که آموزش پیلوتی هلیکوپتر را می‌بینند کدام تخطی را از قانون انجام ندادند، اما در برابر مقامات افغان مسئول بوده و با آنها جوابگو می باشند. از هنک لیسو و سخنگوی پلیس بوهیمیا در جمهوریت چک نقل قول شده که گفته است این افغانها اجازه اقامت را در جمهوریت چک دارند و با عبور از سرحدات کشورهای شنگن کدام تخطی را از قوانین انجام ندادند. بر اساس گزارش ها پلیس چک بعد از دریافت یک اطلاع در مورد مفقود الاثر شدن این افغان ها جستجوی آنها را آغاز کرد و بالاخره پلیس جرمنی این افغان های 20 و 26 ساله را یافت و به میدان هوایی هرادیس کرالوف فرستاد. هنک لیسو سخنگوی پلیس بوهیمیا گفته است به ما خبر داده شد که روز چهارشنبه گذشته دو محصل نظامی افغان از هتلی که محصلان افغان در آن زندگی می کنند مفقود الاثر شدند. ما اطلاعات در مورد آنها را به سیستم پلیس کشورهای عضو شنگن داخل کردیم. پلیس جرمنی هم آنها را شناسایی کرد و دوباره به ما سپرد. به گفته هنک لیسوا، یک شرکت خصوصی چک تحت نظارت نیروهای هوایی آمریکا برای نظامیان افغان آموزش می دهد. این افغان ها به حیث پیلوت های تیارات ساخت روسیه که در اختیار اردوی افغانستان قرار دارد آموزش داده می شوند. در سالیان اخیر به تکرار دیده شده است که محصلان افغانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی اعزام شده اند بعد از ختم تحصیل و یا حتی بدون به پایان رسانیدن آموزش از کشوری که به آن فرستاده شده اند فرار نموده و سایر کشورهای جهان پناهنده می شوند. مقامات افغان از تشدید برخی اقدامات که از فرار محصلان نظامی افغان جلوگیری بتواند سخن گفتند. به گفته مقامات پروسه اعزام افغانهایی که برای آموزش نظامی فرستاده می شوند را سخت تر ساخته و بعد از بررسی دقیق و عقص زمانت از آنها بیومتریک هم گرفته می شود.
ساعت 6:57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم آخرین گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی. وزارت خارجه امریکا میگوید که در مورد تهدیدهای جدی امنیتی در کشورهای اروپایی نگران است. این وزارت برای شهروندان امریکا هشدار داده که تا 20 ماه فوریه سال آینده در جریان سفرهایشان به کشورهای اروپایی محتاط باشند. سفیولا استانگزای در مورد گزارش را تهیه کرده است.
حکومت ایالات متحده آمریکا از تهدیدات جدی امنیتی مبنی بر بروز حملات تروریستی در ایام رخصتی‌های مناسبتی در اروپا به اتباع خود هشدار داده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز به نشر رسید، با آنکه محلات مورد تهدید جدی و تاریخ دقیق آن مشخص نگردیده است، اما از آمریکایان خواسته شده است که محتاط باشند. در اعلامیه آمده است که معلومات موثق نشان دهنده آن است که گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و گروه‌های مرتبط با آن قصد دارند در ایام رخصت های مناسبتی پیشرو و دیگر مراسم حملات تروریستی را انجام دهند. اعلامیه نسبت به همه وقتها به آمریکایان توصیه کرده است که در 24 نوامبر روز شکرگزاری آمریکایان و 25 دسامبر روز کریسمس بیشتر متوجه جان خود باشند. وزارت خارجه همچنان گفته است که افراطیان در بلژیم، فرانسه، جرمن جرمنی و ترکیه حملات خونین را انجام دادند و به همین سبب هنوز هم در مورد بروز حملات در اروپا نگرانی موجود است. وزارت خارجه آمریکا افزوده است که اتباع آمریکایی باید در فستیوال‌های رخصتی، جشن‌ها و بازارهای آزاد متوجه باشند. به اتباع آمریکایی هشدار داده شده است که هنگام رفت آمد به کشورهای اروپایی با وبسایت سفارت آمریکا در کشورهای مطلوب مراجعه کنند و از هشدارهای امنیتی باخبر شوند. توجه به سفارش مقامات محلی، تعقیب اخبار و معلومات رسانه‌های محلی، داشتن پلان اضطراری و رابطه داشتن با خانواده از جمله سفارشات جدی وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور است. این هشدار در حال به اتباع آمریکایی داده می‌شود که دو روز پیش در شهرهای استراسبورگ و مارسی فرانسه دست کم 7 تن به اتهام انجام حملات تروریستی دستگیر شدند. سال گذشته در 25 نوامبر شهر پاریس شاهد 3 حمله انتحاری در منطقه سنت دنیس بود که 130 تن در آن کشته و 368 تن دیگر زخمی شدند. پس از همین تاریخ تا اکنون مقامات فرانسوی 418 فرد مشکوک را در سراسر این کشور بازداشت کردند. نه تنها پاریس بلکه دیگر شهرهای اروپا نیز در یک سال گذشته شاهد حملات تروریستی خونین بوده است که 10 نفر در آن کشته و یا زخمی شدند. بعد با آمریکایی که خواهان رفت آمد به اروپا هستند سفارش شده است تا 20 ماه فوریه سال آینده میلادی به این هشدار تهدیدات جدی امنیتی عمل کنند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود و پس از ساعت 7 شنبه وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد. ما پس از 12 ساعت با شما دوباره خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.